ماخام لو بجو پیلیگ د سهار تر وو بجو دوام کوي. د افغانستان د پخوانیو مشرانو او چارواکو په ډله کې چې خلک نوم خیادوي، یو هم د افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم موسی شفیق دی.
موسی شفیق دویم ارزښت چې د هغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلیږي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په دې برخه کې درته خبرو، د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د شخصیت او کړنو په اړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره خبرې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف اونیس پروګرام هم مه هیروي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې روسي هکرانو د امریکایي ادارو په انټرنیټي سرورونو برید کړی، خو بیا یې هم دی بیا هم هغه محرم سند ردوي چې ظاهرا د په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه دی. ترامپ دا څرګندونې پرون په منهاتن کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
ډونالډ ترامپ د جنوري په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، خو د نوموړي انتخاباتي بریا د امریکا د استخباراتي ادارو هغه نتیجې تر سویر لاندې راوستې چې وایي د روسیې ملاتړ لرونکو هکرانو د امریکا د یو سیاسي ګوند انټرنیټي سرورونه او ایمیلونه مات کړل څو له ترامپ سره مرسته وکړي چې د نومبر د 8 نیټې د ولسمشر انتخابات وګټي. دا ډونالډ ترامپ پرونی خبری کانفرنس هم د هغو غیر معمولی پرمختګونو وروسته و چې ډیرې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لخوا پر لوبول شوي اغیز متمرکز و. په دې خبری کانفرنس کې خبریالانو پرله پسې له ترامپ څخه د هغه اوازو په اړه پوښتنې کولې چې وایي روسیې د پاړه معلومات ټول کړي. دا رپورټونه لمخې دا اوازې هغه برتنوي استخباراتي ایجنټ مستند کړي چې د ترامپ د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. د دې دا یو لندیز د هغه سیری ریپورت سره زمیمه شوی وو چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د دا او پاړه تیرونی ترامپ او اوباما دواړو ته وړاندې شو. خو د برتانوي استخباراتي ایجنټ دا ادعاوی د امریکا د حکومتي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته په دې اړه وویل:
"I think it's a disgrace that information would be let out."
خغله ترامپ وایي زه فکر کوم دا یو رسوایی د معلومات بهر راووسی. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډه بهر مې هم ولستل. دا ټول جالي خبرونه دي، دا لزان جوړ شوی شیان دي، دا سی سن دي پیښ شوی، دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوی. نو موري هم دراز داسې خو د چګوند استخباراتي دارو د معلومات رسنوي ته په واک کې ورکړي چې د ترامپ وینا دا یو رسوایی دا داسې باید نه وي شوی. ډونالډ ترامپ د بس فیډ په نوم یو آنلاین رسنۍ باندې هم انتقاد وکړ چې د 15 شپانو دا ریپورت ټول خپور کړي. همدارنګه د سی ان ان خبريال ته د پښتن لپاره وخت ورنکړ. سی ان ان هم دا ریپورت بیان کړي خو د دې جزئیات نه خبر کړي. ډونالډ ترامپ دا اداره هم د جالي خبرونو خبرونکي وبلله، خو ډونالډ ترامپ ومنله چې روسي هکران د انټرنیټي بریدونو تر شا وو. هغه له ترامپ وایي تر کومه ځایه چې د هکېدو خبره ده زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم حق شوي. د امریکا د منتخب ولسمشر څخه همدارنګه دا هم وپوښتل شول چې آیا د ده د انتخاباتي کمپاین چارواکي یا کمپنۍ له روسیې سره د انتخاباتو پر مهال تماس کې وو، خو ترامپ د خبریالانو دې پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دا مهال د سنا درې جلا جلا کمیټې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. په دې خبری کانفرنس کې ترامپ یو وار بیا ډاډ وخو چې لا کرملن سره به خرابې اړیکې راسمې کړي. ډونالډ ترامپ چې یو میلیارډر دی په نړۍ کې په سوداګریزو چارو کې ونډه او پانګه لري چې د منتقدینو په وینا د ده د ولسمشرۍ پر مهال د ګټو د تضاد سبب کیدای شي. خو ترامپ د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا په خپل کمپنۍ کې لا واک لاس په سر کېږي او خپل ونډه خپل دوو زامنو ته سپاري. د ترامپ وکیل وویل د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال به د ترامپ کمپنۍ هیڅ نوي سوداګریزه معامله نه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ جګړې، ناامني، د قانون نه پلي کېدل، بیوزلی او ناور دودونه یدوی. اول شوی ده قربانیان دیره برخه انجونی دی. موگ پا وسانه خپارونه که دهاج او اوقاف وزارت مشاور کرامتلا صدیق میلمه کرده. نموره پا پایل که ده ماشمانو ده ودونو ده زیان پاک لغگی گی.
ده بده او ناروا. حتی که ویم چه حرام عمل پا دیو ملکی روانده چه ده واره ماشمانو سره واده کی گی. واده یو خو ده انسان یو طبیعی ضرورت ده، فطری ضرورت ده، غریزی ضرورت ده. دوام واده د اجتماع و د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوی دی. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصی د دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصی هدف هم دلته که لاست نرازی او عمومی هدف هم دلته که لاست نرازی. شخصی هدف مینه، محبت، اشباط غریزی جنسی ده. دام ده واره ماشومان رو سره لاست نرازی. دوام ماشوم اولاد کورنه جوړول ده، اغم دلته که لاست نرازی.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې د دغسې ودونو مخنیوی وشي؟
من خو عمومی دنده مو داده چې تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو د مساجد او منابر للاره نه، یو د کانفرانسون و سیمینارون و جوړولو للاره نه. من په ټول افغانستان کې تقریبا په دریویشت ولایتونو کې علما و سره سیمینارون جوړه کړي. تقریبا په هر ولایت کې تر پنځوس نه تر اویا پورې علما را ټوله سوي دي. په دې باره کې چې یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره کتابونه هم چاپه کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطباو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالې هم لیکلې دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړي دي او دې سره مبارزه به کوو انشاءالله.
په مسجدونو کې چې کله یو ملا امام خپل کار پیلوي، هغه حتماً د تحصیل وزارت سره ثبت دي کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه ملایان د وړکي ماشومانو نکاح تړي، په دغه هکله تاسې ولې دوی نه پوښتنه نه کوئ؟
موږ په افغانستان کې ټولې جمعتونه موږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې څلور زره جمعتونه موږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمی علما کی دا کار. یو دوام خبره داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیسی، هغه د پدر وکیل له لارې نه راځي او ورته وایي چې زه د فلانی وکیل یم، پدر وکیل یم او د هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او موږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد دی علما نه اخیستی چې موږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دنده نخلو او نکاګان نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملا خپله مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي که نه؟ تاسو په دې هکله څه وایئ؟
دا د محکمه دنده ده، د قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې. او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمه له لارې نه ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي، چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستر ثبتول دي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله،
بله،
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د سوکلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی. نو دا دوه خبرې موږ خو کولی شو په دې کې یوازې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې،
بله،
دوهم د نکاح نکانامه رسمی واخل ده محکمه نه او نکانامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کی الته کې بیا د تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کی هغه لمنځزي
بله نو په خپل د یاج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګرځ تاسو یو خبري وکړلې لدې زیات کار نه کړی
یوازې خبره مو داده چې علما ته وایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي په مجلس کې حاضر نشي د سره مبارزه وکي او خلکو ته د منبر او د محراب لاله رینه عامه په هیوي وکي چې ترسو خلق دغه عمل ته آماده نشي
بله آیا د سی کوم څوک تاسو نه لري چې غل تاسو سره ثبت می او بیا ورسته د سی یو کار کړی چې یو ماشوم نکای تړلی تاسو خبر سوي می د سی کوم پیک سره نه مخسوي
نه یعنی په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مون سره ثبت دي
بله
هغه هیڅ وخت د سی ناور او ناروا مجالس ته نزی او د سی ناروا واده ته نه حاضرېږي ولته کې نکانه تلی
اغه کسان چې په دغه سی یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي اته په نظر د څه رقم یو کس ده
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري فارغ د دارالعلوم وي فارغ د شریعت د پنځه وي نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل عالم نه ده او مولا نه ده او زی د سیناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي دا سړی فقط یوازې ویل شم چې د پیسو مامورین به وي
بله
د پیسو مامورین به وي چې پیسې هم هغه سړی ورته ورکړي هغه راضی او نکاح ته لی که د اسلام د عمومي احکامو نه د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولري هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی مونږ در رئیس جمهوری نه غوښتل چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی
بله.
الحمدلله چې رئیس جمهور منلې وزره نور بست مونږ ته ورکړی کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه راضی دي مونږ د قیودات لاندې یو پروګرام مو داده دوهم مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو
بله
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي دریم خبره داده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو د یونیسف لاره نه د نورو مؤسساتو چې کومک کوي غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي اولته کې عمومي زده وکړي او د دې لاره نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې
په اخر کې په دې باندې خبرې وکړي هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي غوته څوایې او هغه کسان چې مولا دي یا ځانته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي دوی ته څوایې
یاره دواړو لپاره یو خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي ولی دا ماشوم خپل روزګان لري لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زالته کې رسېږم که جنکی دی کالک دی اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپل پوشي چې زه سوکیم او یو آزادی اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو هغه آزادی به سلب نشي دا وادي د دوی دغه آزادی سلبوي دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلې وکي نو هغه ته د ما پیغام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نوريږي د ماشومانو په حق له د نور وګړو په حق له او دوهم باید خپل ذکر وکړي معلومات ولري فقهي کتاب مطالعه وکړي غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیګم ما ته یو آگاهی راکه نو یما پیغام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لور کی په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي حتی حرام ته یو مسلمان چې ملای او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
ل نن شاو خو څلور لسیزی وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم ټاکل شو نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل او له ایران سره یې د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمني هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشې شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړې کړې ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله زواک ته سرکلی وي ستړي مشي. که څه هم د موسی شفیق د مرګ ډیر کلونه شوي دي، ولی حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمیر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل یې څه دی؟
لومړی سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح شي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا لوړ سه نورو هیوادونو ته هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په حیث پاتې دي دوی هغه شخصیتونه لمانځي، هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا رسم ستاسو پوښتنې ته، موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان په سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی ده غرب بلک ته نسبت شرق بلک ته. موږ په اوسني وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیا بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیا بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده له هغو سره په یوه لاره روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کېږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې د هغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کېږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو لسته یې وباسونو، ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم وه چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکړو او یو څه واخلو، تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوري روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوري څه ډول وو؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموي د خپل وخت مشهور علما او څخه ده، قاضي پاته سوی و ظاهر شاه په وخت کې ولاغه مخ کې. همدارنګه موسی شفیق لزګیدونه وروسته دینی مدارس ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، لاغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر ځیرک په تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د په سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر د مهم په حیث، بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کوي، یعنې دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للاری مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي. هلته خپلې زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماستری په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماستری کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې له هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي او ثقافتي محیط پر ما ډیره غیزه درلوده زما فکر او زما د فکر پراخوالی باندې موږ په دې باندې پیګو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو او لغه نو ورسته چې د امریکا ته زی دی به خپل ځان په باره وایي چې زه کله امریکا ته ولاړم نو د ټولو تجربو په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل په مصر کې مې په ازهر کې درلودل مثلا په لیخوانیانو سره په فرهنګي او ثقافتي محیط چې د یادونه ځینې کوي او همدارنګه په امریکا کې زما په استوګنه او زما زده کړې د ټولو زما لپاره یو فکر پر پیدا کی ماته یو نړیلی درک دغه نړیلی ته دی وای چې زه خپل لار وایم د زما خپل لار او ډیر دوستانو د سلارم چې ممکن د نړیلی سره زما د فکر سره موافق نه وي د دل دوستانو نه د نوم نه خلی مونته ظاهرا ښکاری چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی خي نه خپل پلار د سره موافق خپل لار کې او نه هم د خپل لار او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې د روشن فکر یو سمبول بلکه د افغانستان
دلته سو بوارم یو پختن مطرح کوم کله چې دای سید اعظم کیږي په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وی او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي ام دغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمیر په لویان غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته وخته دي څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتونل تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمن او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشک
اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه یعنی دای په هیڅ صورت اخوانه نو د کې شک زاینست ولی حکمتیار خوشک د حکمتیار په خوشک کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده ترڅنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل رسید او د دې دغه تور باندې بندیسو موسی شفیق حقوقی لحاظ باندې دلته یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کی چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی هغه مدارک شتون نه درلوده بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویل له چپیانو سره چپو
لامل څه ویل چپو
اله تون لري موسی شفیق خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله د دې ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې کړې وي ممکن ویل سی چې د دینی پس منظر لري په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکار ډول باندې د اسلام د دین مخابل کې درېدلی خلک یعنی یو ډله یا د عقل کټول نو دغه دوه عوامل ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی عامل ده د دوه عوامل کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نظر تورې وو مثلا ویلکی چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د ټیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو وای دور څل چې سره ګډون سره نکوم د داوود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داوود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده چپیانو مثلا انقلابی افکار درلودل چپیانو مثلا د شاهانه او د دوه سیستمونو مثلا مخالفت کړم استاسي ول خپل کمونیستي نظام په روسیه کې دمدس یو خبرګون په نتیجه کې رم استاسو تزار د روسیه دوی وشړو وی وژه او انقلابی وکړل
رازو هم دغه ته وړم باسو کوم کله چې ایران سره د هلمند او بو پر سر تړونو شو یو شمیر چپی ګوندونو او د داوود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل او د لاریون یو څه وخت دوام وکړ لامغه زه دغه د نفرت او رو رو تیزیده حال چې اخر کودتا پسې وشو لامل څه بولی څه فکر کوي چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکای اړیکی خېوی ای ام دغه لامل یو کنه کوم بل سیاسي لامل لار
دغه هم کې د سیاسي لحاظ باندې د مفاهیمی ته موږ په بدسترګه ګورو مصالحې ته په بدسترګه ګورو په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولري چې یو څه د اخیستلو لپاره به پیدا کی په سیاسي بازار کې موسی شفیق په دغه موضوع باندې پیده موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلې شخصیت ده زموږ په سنتي سیاست کې کچیرې د هلمند او بوب لپاره پریکړه کېدلې سوی نو هغه به دره کم و چې یا به ویل کېدلې سوی چې ولر سه له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکو مکزور لري راز زور وه او یا ورته وایي چې ته کاملا په دې باندې حق لري زور نه لرم بل ورځ به راځي کوم ته سره زه خبر کوم دې رابطه موږ نو څه کولای چې دا وب چا باندې باندې کو موسی شفیق په دغه هغه باندې پیېده او په زمين کې چون د سیاست بیا سیاسي لیدلوري مدرنستي لیدلوري او نظم هغه سیاسي سنتي لیدلوري په دې اساس باندې دوی ویل چې بلاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. لیوی خوانه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه، چې اته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم دی یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند وبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان زین نور کړیو، ولی مثلا د موضوع ډیر هوا ور کړل او دینه یو غوغه جوړ کړل، لرینونه او سولستونز جوړ سوی د موسی شفیق په وړاندې. دا یو پلمه و په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شپ وړاندې موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایی ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببره کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې سوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب سوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه یوازې ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل سوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه. چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو، یعنی که سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای، ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګه یې، نو خو بیا لته نه پرېر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زدي
کوې. خو په هغه وخت کې موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور
کودتا ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و، چې دی په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کړي، بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزیږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. یعنې دی صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل سوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل سوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دی مشورو ته مراجعه کوله، او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو له هغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ، د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسیدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلود، او همدارنګه په دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه خبرونه تر بیا ښه چاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.